مشال راډیو د خبرونه کې ز ګل ایاز او پلوشا درته هر کلی وای د خبري سات په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه شننې تبصرې د دې ترڅنګ ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. هیله لرم چې د خبرونه تر پای را سره وسی. په روانه غړي کې اوري فعالانو په بلوچستان کې د خوخي واده په سر د خزي او سړي وجنې په سختو ټکو کې غندلې دي.
ټولی جنګ خپل په ژوندونو کې یو مختلف جنگ کو خپل په کورونو کې څوک به د تعلیم لپاره کوي څوک به د خپل د مرزۍ ژوند کولو لپاره کوي.
د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په کابل کې پر وروستو کې طالبان حکومت سره په مهمو مسلو خبرې کړې دي. د دې خبرو هدف اسو شنن کې وای
وازنه هدف مقصد ده چې په دې وروستي امنیتی وضعیت په پاکستان کې پورا سربره په ډیری دوه نو دوی په جدیدوګه غواړي چې طالبان سره مذاکره وکړي.
او په مومندو کې رضاکارانو د پښکل په موسم کې د بوټو ناندولو عمل پیل کړی.
کوم بوټي چې موږ په اندازه خپل چاندا باندې چې کوم د پیسې راټولې کړې نو دا موږ وکړل او ان شاء الله دا هله ازر وخت موږ چې کوم باب مومند دا گیټ دی نو دا گیټ هم سٹارټ اوسته ده.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره وسه. مشال لري تاسو وګي د بلوچستان حکومت په ټولنیزو رسنیو د هغه ویډیو کاروالي تایید کړي چې پکې یو شمیر خلکو یو خزه او سړی د خوخي واده کولو په سر وجل دي. حکومت وایي د پیخي په تړاوي یو شمیر کسان نیولي او د نورو د نیولو هڅه کوي. په تیر ورځو کې په ټولنیزو شبکو یو ویډیو خپره شو چې پکې یو ډله خلک او یو شمیر وسلوال ښکاری چې په یو غریزه سیمه کې یو خزه له موټره راښکته کړي او بیا په ډزو وولي. فعالانو دا پیخه په سختو ټکو کې غندلې ده. نور تفصیل نیاز علي راکوي.
د بلوچستان حکومت ویان شاهد رین د جولای په شلمه نیټه په کراچۍ پریس کلب کې یو خبری غونډې ته وویل چې دا پیخه لوی اختر ته نږدې ورځو کې کوټې ته نږدې د مارګټ په سیمه کې شوې ده. دیوایی د هغه سیمې په جنګلو شوې ده. هغه د مارګټ سیمه ده چې د کوټې ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې ده. په دې سیمه کې دا مهال د پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې سرتیری او د پولیسو ډلې شتون لري. د دې پیښې په اړه چې کوم لومړی معلومات ترسره شوي دي، دا پیښه لوی اختر په ورځو کې رامنځته شوې ده. د پیښې دواړه کورنیو که د خزی د اړخه وي او که د سړی د اړخه پولیسو ته راپور نه دی شوی. شاهدرین ویلي چې د خوخي واده کوونکي یو هلک او یو نجلۍ د قبایلو جرګې له پریکړې وروستو په مارګټ سیمه کې په ډزو وجلې شوې دي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوګټي د ناموس په نامه د یوې نجلۍ او یو هلک د وجنې د پیښې نوټس اخیستې دی. نوموړي د اتوار په شپه په خپل یو ټویټ کې دعوه کړې ده چې تر دې دمه د یادې پیښې په تړاو کې یولس تورن کسان نیولی دي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي او ریاست د مظلومو سره ولاړ دي. په ټولنیزو رسنیو د وجلې شوي ځوان هلک نوم زرک او د انجلۍ نوم شیتل بلوچا یاد شوي دي، خو د بلوچستان حکومت تر اوسه د دې پخلی نه دی کړی. شاهدرین ویلي چې د وجلې شوي کسانو په جنګلو شوي ده، خو حکومت غواړي چې په پیښه کې ټول تورن ونیول شي وروسته به دوی هر څه په ډاګه کړي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سازمان عورت فاونډیشن د بلوچستان صوبی مشر علاءالدین خلجی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د خوخي واده کول د هر ښځې او هر سړي قانوني مذهبي حق دی.
د هر زنان یا هر فرد دین او اسلام او قانون اجازه پر کړی دی چې د 13 کالو سره بالا سی او د میچور سی او د خپل شبه نی واده کوي سی مخ دی، لیکن دا غیر سره سره د ازمش کده 2009 سه د 2004 وشته پوری په دا دوران کې 253 واقعیت مشتمه مخ راغلی دی. تقریبا 240 لګبګ زنان وجل سی دی، دا غیر علاوه په دا کې سړی وجل سی دی، دا رګ یو سلا جوړ سی دی چې په دا کې د ډیر ظلم او تشدد پکښې موجود دی. په دا کې ډېر داسې واقعیت په فام په تیر ادوارو کې هم سوي دي. انځه زنانې ژوندۍ شخي کړې هم دي، دارنګ واقعیت هم مشتمه مخ راغلي دي.
علاءالدین خلجی زیاته کړې په قبایلي سیمو کې اوس هم د جرګو له لارې داسې پریکړې کیږي چې پکې د ناموس په نامه ښځې او سړي وجل کیږي. علاءالدین خلجی وایي چې په مارګټ کې چې کومه پیښه شوې ده، هغه هلک او انجلۍ سو میاشتې مخکې په خوخه واده کړی وو. خو د لوی اختر پر ورځو کې زرورو خلکو هغوی په دوکه سره راغوښتي او بیا یې وجلی دي. په بلوچستان کې رامنځته شوي د دې پیښې په اړه بیا په ټولنیزو رسنیو د بشري حقونو فعالانو او عامو خلکو سخت غبرګون ښودلی دی او د حکومت او په بلوچستان کې په قبایلي مشرانو یې سختې نیوکې کړي دي او غوښتنه یې کړې ده چې تورن کسان دې د قانون منګولو ته وسپارلې شي. په کراچۍ کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي او مدني فعاله زهره شابیا وایي په دې دور کې هم ښځې د ناموس په نامه وجلې کیږي، باید دا لړۍ د نوره ودرولې شي.
نن چې کوم په سوشل میډیا باندې ویډیو گردش کیږي، دې صرف زنه خو زما سره سره نورو جنکو په زړونو کې هم یو یره پیدا کړه، ځکه چې موږ ټولې جنکې خپل په ژوندونو کې یو مختلف جنگ کوو. خپل په کورونو کې څوک به د تعلیم لپاره کوي، څوک به د خپل د مرضۍ ژوند کولو لپاره کوي، څوک به د خپل د خوښۍ واده کولو لپاره کوي، او هغې زړونو کې یاره نوره هم سیوا کړه. خو دې سره سره زموږ خویندې په دې هم سوچ مجبوره کړې چې ځان ساتل او خپل حق لپاره آواز پورته کول دا زموږ حق دی. دا بزدلانه سوچ، د غیرت په نوم قتل، دا ټول فکر، دا سوچ دا زموږ د میندو پلارانو خویندو مشر رانو طرف نه جنریشن ٹو جنریشن پاس کیږي روان دی او دا ختمولو ډیر زیات ضرورت دی.
بلخوا په کوټه کې خبريال سید علي شاه بیاوي دا لومړی پیښه نه ده، خو د دې ویډیو مخې ته راغلي ځکه د ویډیو راتلو وروسته پرې حکومت هم نوټس واخیستو. نوموړی وایي په قبایلي سومو کې اوس هم د زړو دودونو له لارې دا ډول غیر اسلامي او غیر قانوني پرېکړې کیږي.
قانون موجود دی، باید چې سیستم هغه ته سزا ورکړي. داسې نسی کېدلی چې یو څوک راولاړیږي د فرسودا قبایلي روایاتو په رڼا کې یو څوک وژني. دا زما په فکر سره ډیر غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر اسلامي عمل دی چې دغه واقعه خو زموږ مخ ته راغله. دارنګ ډیر زیات واقعات د بلوچستان چې کمی که پښتني سیمې دي که بلوچي سیمې دي، په دې کې په کلو کې، په غرو کې، په سهاراو کې داسې واقعات وقتاً فوقتاً کیږي، خو هغه ریپورټ کیږي نه، نه د سوشل میډیا له لارې مخ ته راځي. ولې هلته قبایلي اثر سوخ والا خلک دي د هغو خلاف څوک خبره نه شي کولی.
په بلوچستان کې رامنځته شوې په دې پیښه بیا د مدني فعالانو سره سیاسي ګوندونو هم خپل غبرګون ښودلی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په خپل یو بیان کې دا پیښه غندلې ده، ویلي دي چې دغه وجن سره تړلی تورن زناور دي او هغه د هیڅ ډول رعایت مستحق نه دي. نوموړي ټینګار کړی دی چې د بلوچستان حکومت لپاره دا پیښه یو امتحان دی او دا د جنس په بنسټ ترهرګري ده، نو باید چې حکومت ککړ کسان ډیر زر د قانون منګولو ته وسپاري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر پخوانی اعلی وزیر سردار اختر منګل د جولای په شلمه له هوایي ډګره راګرځول شوی او بهر ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوی. نوموړي په ایکس پاڼه لیکلي چې حکومت ورته هیڅ جواز نه دی ورکړی او دا کار د منلو وړ نه دی. صوبایي حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او پخوانی اعلی وزیر سردار اختر جان منګل حکومت د جولای په شلمه نیټه هغه وخت د کوټ پر هوایي میدان راوګرځاوی کله چې نوموړی د هوایي جاز د لارې د کوټ څخه و دوبۍ ته روان و. پر دې پیښه د یاد ګوند لخوا سخته خواشینۍ ښکاره سوې ده او ویلي دي چې و سردار اختر جان منګل ته و بارني هیواد ته د بندیز په اړه د حکومت لخوا لمخه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکول شوی. د جولای په 18مه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ اول چې د پاکستان د پلټنې د مرکزی ادارې اف آی ای لوري د سردار اختر منګل نوم په پروویژنل نېشنل ایډنټیفیکیشن لیست کې ورچول شوی دی.
نمبر خدا وایي دا کوم ډاکټر څنګه د دې خلاف کې دی انتقالي پرمې د سیاسي موخه په دغه کې روان. نو هغه دا د دې تخصص دی چې ور اف ای تو چې دی غوړې کوي د سپورت خلاف د دې کوم لیک د پاکي نو ښه دی دا د خو ساي ګالي اف ار سي دی د سره سره دی او سره سره ده او دا د دغه چې دی لایک به د دې کوم څه یو ارمه کله دم تنظیم شي نه مو کې د کوم افایس دی هغه د خامخ نه او خود سیاسی کم دو چې بیان ده کوم چې سټیټ دی کوم چې موکم چې د بین څه ده نو دا هغه تسلسل دی.
نوموړي زیاته کړه چې دوی به د حکومت د ګام په ضد و عدالت ته ولاړ شي او دغه ځای څخه به اجازه ترلاسه کړي. په دې اړه مو د حکومت د دریځ د راڅرګندولو په خاطر د حکومت بلوچستان د ویان شاهدرین سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب رانه کړي. البته د بلوچستان نامتو وکیل او د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مرستیال مشر منیر کاکړ اډوکیټ راته وویل د بلوچستان چې کومه وضع ده په داسې حال کې حکومت او سیاسي جماعتو ته پکار دي چې دوی د ډېر صبر او زغم څخه کار واخلي.
ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ دی بو ملک چې دی دوی یو پی این آئی ایل په نامه باندې پروویژنل نیشنل آئیډینټیفیکیشن لسٹ دا هغه په توسط باندې په هغه لسٹ کې کده چا نوم راسی نو دوی چې دی بیا ابو دا پروویژنل نیشنل آئیډینټیفیکیشن لسٹ چې دی اوس د دغه په خپل کاغذ غوې معنا کې څه دی لږ لاړ سی خو دی په خپل فرمانی هم دی او سوالګر هم جوړېدل سي چې په کوم لسٹ دی چې زه ګسې یو ځاتی کارت تا پاسپورت تا دا ګر شین تا نو که داخل لیست وی داغه د لیست وجوهات چې دی هغه چی شي دی پر کوم بنیاد باندې وز په دا لیست کې نوم لوش نو هغه خونو بیا کم از کم د خسړی ته ور پاواله سي د پلاسي نو ټیک سي د سردار چی دی دا وخت دی ک نور وک نو د خپل سیټینګ یې منی هم دی گو کې د ریزاین ور کړی دی لیکن ریزاین اکسپټ سوی هم نه دی. سابق وزیر اعلی هم پات سوی دی بیا په پاکستان کې سیاست کې یا اختلافات ویوز لري او دا که ګس ولار هم سي دا څه کولای سي خو برته براجی په دغه ملک کې د ژوند یا د ملک کې چکم دا کردار دی دا کې په پاکستان کې په سیاست کې به دا کردار پاتې خدا وخت بلوچستان چې کوم حالات په هغه په تناظر کې کزه وګورم زم د دواړو خوازه دارنګ هغه کنستریکټیو او پوزېټیو سټپس وی چې کوم ګمبیر حالات روان دي چې په هغه کې د سې د پوزېټیو رول ادا کېدو لپاره یو ګرون اویلیبل وي.
کسم د حکومت له خوا تر اوسه په دې ترڅ کې څه نه دی ویل شوی خو د روان کال په 28مه نیټه د بلوچستان په اړنجي سیمه کې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو سره په یوه نښته کې قبایلي مشر میر عطاو رحمان منګل وژل شوی و. وروسته د یادې پیش زمینداری بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه. خو د بلوچستان نېشنل ګوند په خبره چې پولیسو د پیش مقدمه د سردار اخترجان منګل د زوی سردارزاده ګورګین او وراره سردار اسدالله منګل په ضد درج کړې ده ځکه چې میر عطاو رحمان منګل د بهرنیو چارو د پخواني وفاقي وزیر میر نصیر منګل کشر زوی و او د ډېره وخته راهیسې د سردار اختر منګل او میر نصیر منګل د کورنۍ ترمنځ په خوزدار او وټ کې قبایلي دښمنۍ روانه ده. خو بلوچستان نېشنل ګوند هغه وخت هم پر دې مقدمه سخته خواشنۍ ښکاره کړې وه.
مشاړې ته تاسې غوږې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په تیرو څو ورځو کې د افغانستان سفر کړی. د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او د کورونو چارو وزیر محسن نقوي په کابل کې طالبان حکومت چارواکو سره لیدلي. شنونکي وایي دا سفرونه په موجوده حالاتو کې ډېر اهمیت لري ځکه چې سیمیز حالات په بدلېدو دي. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان دوه مهمو وزیرانو په تیرو څو ورځو کې سر په سر د افغانستان دورې وکړې. په 11مه جولای د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار چې نائب وزیر اعظم هم دی کابل ته لاړو او هلته د پاکستان، ازبکستان او افغانستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ په اړه تړون لاسلیک کړو. په 16مه جولای د پاکستان د کورونایو چارو وزیر محسن نقوي کابل ته لاړو او هلته د وقتار طالبانو د کورونایو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره ولیدل. د کورونایو چارو وزارت په ایکس یعنی پخوانی ټویټر په یو پوسټ کې لیکلی دي چې محسن نقوي او سراج الدین حقانی د ترګرای ضد هڅو په اړه خبرې وکړې. په پوسټ کې ویل شوی چې د باړو خواو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې پساتلو د مخترم موادو د کچاک مخنیوي لپاره ګمونو پروتوکول په حق له هم خبرې وکړې او په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته لګلو په اړه هم دواړه وزیران په خپلو کې وغږېدل. په امریکا کې اوسیدونکو افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې پاکستانی چرواکي زر ځکه افغانستان ته درومي چې د وسلوالو یا تحریک طالبان پاکستان په ضد عملیاتو کې مرسته ترې وغواړي.
پاکستان د طالبان نه غواړي چې د پاکستانی طالبان یا د ټي ټي پی د ځپلو په مخه دوی سره همکاري کوي. بل خوا ته ټي ټي پی یا د پاکستان طالبان د افغانستان د طالبان یو استراتیجیک ملګری ده چې 40 کاله دوی سره همکار پاتې شوی ده او په مختلف جنگونو کې د دوی سره مرسته کړې. نو اوس د افغانستان د طالبانو وار ده چې د پاکستانی طالبان سره همکاري وکړي او بل خوا ته په دې ورسته کې د بلوچستان امنیتی وضعیت هم ډیر خراب ده. نو د دې سفر هدف یوازنی هدف مقصد ده چې په دې ورسته امنیتی وضعیت په پاکستان کې ورځ تر بره په ډیری دوده. نو دوی په جدي توګه غواړي چې د طالبان سره مذاکره وکړي.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته ویل چې د روس لخوا د افغان طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو او د هند سره د افغانستان خو اړیکو د پاکستان حکومت مجبور کړو چې افغانستان ته توجه زیاته کړي.
د پاکستان او د افغانستان د اړیکو د په یو نیو ډایرکشن باندې دلالت کوي. دا چې کومه دوری دي لګي داسې چې داسې نوې معاملات هم په مستقبل قریب کې روان دي. زما په ذاتی خیال باندې دا دوره صرف رسمي ملاقاتونه نه دي بلکې زما د سوچ مطابق دا د یو نوې ستراتیژي خدشات او د سفارتي معاملاتو عکاسي کوي. ټول رومبه معاملات د سکیورټي او دیمه دا کنه چې عسکریت پسندي د دواړو لخوا نو دا به خامخ یو اهم شی جکه چې دنیا په یو نوې موړ باندې روانه ده او په ټوله دنیا کې په دې باندې ډېر لوی زور دی چې سکیورټي او عسکریت پسندای د دې سره مخنیوي وشي.
د محسن نقوی سره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاد محمد صادق هم په دې سفر کې ملګری وو. دوی ته په افغانستان کې د واکدار طالبانو حکومت ته بهرنیو چارو مرستیال وزیر محمد نبی عمری په کابل کې ستړي مشي وویل. د اسحاق ډار او محسن نقوی کابل ته تګ نه وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شریکې همغږۍ جرګګۍ یعنی جاینټ کوآرډینیشن کمیټې هم بیرته فعاله شوې وه. دواړو هیوادونو په خپلو سفارتونو کې ناظم العمرانو ته د سفیر درجه ته ترفیع هم ورکړې ده. د روانې میاشتې په پیل کې د دواړو هیوادونو د سیکرټریانو ترمنځ هم خبرې اترې شوې وې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشر لوی تاسو غوږی دا سویلی وزیرستان برزیلی اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې امنیتی وضع ډیره زیاته خراب ده. سیمه مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د امنیت ټینګښت لپاره کوټلي اقدامات پورته کړي، خو په سیمه کې چارواکي وایي چې امنیت تجمن دي او په هغه سیمه کې د وسلوالو ضد هدفي عملیات هم روان دي. نور تفصیل شته مې سید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د ضلع امن حالات یې خراب شوی دی چې په وجه یې د سیمې اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایي
یا په هیڅ پر په یو لوی مصیبت ترته راون دی. دا هیڅ موقع باندې چې کوم حکومت لوی انګلی کاولې یا حکومت چې کوم اداري دی چې موږ وزیرستان کلیر کاو دا چې کوم بیان یا وا با تر وینیا وختلا ځکه چې اپر وزیرستان کې تا وکړه چې په دار پر په دې نشي کوم پولیس دی ها دا محفوظ دی او هیڅ د پاري نه راځي دا په لاده شي ویني ها دا په سروې کې شي ویني ها ورته تا نورې چې کوم چې ټوټي اداري دی دا خپل کې کومه ده څنګه یې مرچې دو پداسې هم نه کوزه نه دی یو ترته په دا ویستو یو هغه شی سر نه اپر وزیرستان پداسې شی چار دین دی مسلسل کړی خلا دا ولا دور تا نه امنتا په تمنې دو هیڅوک نه پوز نه دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمه مشر شیرزاده مسجد ویایي چې د ضلع امن خراب حالات کې د پوز هدفي عملیات کې هم خلک ته تاون ورسیږي.
پر وزیرستان دلاته د بادامنه مول نه وایله رشيري شوای دی. د حکومت ته طرفه بار بار داوی کیږي چې میژ د انټيليجنس بیسټ اپریشن نه کوي، میژ د دهشتګرد خلاف او د اسلحه خلاف په کامیابی سره مخ شاوونی، خو په شک توي شه 13 ورځې یو مارټر ګولا په یو کور باندې لګیدل یو چې په هغه شی یو شت زینا شهید شوی یو ور سره 13 ورځې د اپر وزیرستان په مختلفو سیمو شه لکه سرویکی په تحصیل پسیما تانگانا او دلا دینا دو کسان د پولیس الیګار اغوا شول. دلتا په اپر وزیرستان شه چې څومره اپریشن کیږي تر وسه پورې صرف او صرف عوام ته نقصان رسېدلای دی، نو اسلاول تر نقصان رسېدلای دی، صرف عوام ټارګټ دی. نو په دغه سلسله شه د میجو چې کوم د اپر وزیرستان سیاسي اتحاد دی یا قومي مشرون دی هغه بار بار د وفاقي حکومت نه د صوبایي حکومت نه دغه غوښتنه کوي چې توسي لشکي د میش طرف ته نظر کېستای و دغه علاقې ته نظر کېستای و دغه وطن ته نظر کې په وطن شه د عوام خلاف اپریشن راوندای د عوام خلاف ظلم بربریت راوندای جبر راوندای.
خو د سویلي وزیرستان پر ضلع انتظامیه او چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پوره پوځ او پولیس ګامونه پورته کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په مومندو کې د بوټو نالولو عمل پیل شوی دی چې پکې د سیمې رضاکارانو په غرونو کې د موسم لمخې تخمونه شیندي. د دوی په وینا د دې هسې موخه د اقلیمي بدلون له وجې اغیزمن شوو سیمو رغبل دي. نور تفصیل شاهنواز ترکزی راکوي.
په مومندو کې د ځوانانو تنظیمونه په خپل مرسته د پشهکال د بوټو نال کوي. دغه نال کې ځوانان په خپلو پیسو مختلف قسمه بوټي واخلي، د مومندو په غرونو کې وکړي او بیا خصمانه هم کوي. د کوزه مومندو په اکاونټ کې د گرین مومند یا شین مومند په نوم د ځوانانو د تنظیم یو غړي حضرت افغان مشال ریډیو ته وایي،
12 نوالا 15 پورې کسان دي او دا کوم بوټي چې موږ لپاره دا موږ خپل چاندا باندې چې کوم د پیسې راټولې کړې وي نو دا موږ وکړل او ان شاء الله دا هلا ازر وخت موږ چې کوم بابي مومن دا گیټ دی د دې گیټ ته موږ سٹارټ اوستې ده دلته کړو او په دې کې چې کوم دی نو توت اصلي غلاس کې ده چې کوم هغه انګريزي غلاس کې او دا سه بنور د میوو بوټي کړو او دا کوم د غریزي علاقې چې دلته د غریزو علاقو چې کوم بوټي په دوسه شو کې ترشو دا سنور چې کوم د غریزو علاقو لپاره سخت بوټي هم کړو. دا پروجیکټ چې کوم دی دا ومنګا هغه پاس افغانستان چې کوم بارډر دی هغه بارډر پر چې کوم دی دا بوټي مونږ کړو.
هغه ته ګڼ تنظیمونه نور هم شته چې د سپردیو په شکل نه علاوه د بارانونو په ورځو کې هم په غرونو کې د بوټو تخمونه شیندي. د مومندو د ځنګلاتو محکمې هم هغه ته نال شروع کړی او دوی وایي هر کال دوی شاوخوا د 10,000 نه زیات بوټي وکړي. د محکمې د دفتر یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه خو نه درلود زیاته کړه، هغه ته د بوټو د نال نه وروسته دوی فالو اپ هم کوي، معنی دا چې د بوټو تر د غټې دو پورې خصمانه هم کوي، اوبه او یا بیا کوم خوراک ضرورت یې وي هغه هم ورته ورکوي. د بر محمد اوټو خیلو اسماعیل خان هم هر کال هغه ته د خپلو شاوخوا شذو رضاکارو ملګرو په مرسته د مختلف قسمه بوټو تخمونه شیندي. د ده په خبره د تیرو 15 نه زیات کلونو راهیسې دغه کار روان دی چې تر اوسه په سختو غرونو کې تر د 2,000 پورې تخمونه کامیابه شوي او دغه نه اوس غټ بوټي جوړ شوي.
بل موږ چې کوم ونې بوټي کرو نو هغه موږ تخم پاشي کوو او بل ورځ هم تقریبا موږ واته ملګري په دې باندې سلام مشوره کړې ده چې ردی په شکل کې موږ کار کرونده کوو. په هغه تخمونه کوم چې موږ را جمع کوو نو په هغه کې بیری پلوسې غړاڅ کې مختلف قسمه تخمونه زموږ کوشش دی چې موږ په مختلفو غرونو باندې دشتو باندې په دې باندې تخم پاشي وکړو خپل علاقه چې کومه ده دا شنه او آباد کړو.
په مومند کې د ځنګلونو تر ټولو غټ ځای یا کاون د هغل توبه زیاتې بیا ور پسې پلان غار انبار او بایزي تحصیل نه دي، ولی خوایزو او هلیبزو کې د اوبو د کموخت وجه ځنګلونه ډیر کم دي. د مومند دغه ځوانان وای دوی بوټي کرل او یا د بوټو تخمونه ځکه هم شیندي چې دا د موسمي خراب بدلون مخنیوي کوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشارډی ته تاسو غوږی په غزا کې د خوراکي مرستو د ترلاسه کولو پر مهال اسرایلی ځواکونه ډزې کړې چې لکبلې لکتر لګ درې نوی فلسطینیان وژل شوی دي. دا پیښه د بشی ناورین په منس کې شوی چې خلک له سختې لوګي سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د غزې د ملکی دفاع اداره وایي چې اسرایلی ځواکونو پر هغو فلسطینیانو چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو ډزې کړې، درې نوي کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې اتیا کسان هغه مهال ووژل شول چې په بشري مرستو بار لارې د غزې شمال ته ورسېدلې، نه نور په جنوبي ښار رفح کې او څلور نور بیا په خان یونس ښار کې د مرستو د ویش مرکزونو ته نږدې وژل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هغو 15 لاریو خواته چې د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د مرستو خواړه پکې بار کړي وو د غزې سرحد ته له اوښتو او له تلاشۍ تر تیرېدو وروسته سلګونه وږي کسان ورغلل، خو اسرایلي ځواکونو په همدې حال کې پر هغو ډزې وکړې. د اسرایلو پوځ د تلفاتو دا ارقام رد کړي دي او وایي هغه مهال چې زرګونه خلک غزې ښار ته نږدې راټول شول، سرتیرو د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې. په غزا کې د هغو کسانو وژنه چې ځانګړو مرکزونو ته د مرستو د ترلاسه کولو لپاره ورځي لومړۍ پیښه نه ده او فلسطیني چارواکي یې پړه پر اسرایلو اچوي. ملګرو ملتونو د روانې جولای میاشتې په سر کې وویل چې د مې میاشتې له پیله 800 تنه فلسطینیان چې د مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله وژل شوي دي. شپږ دېرش کلن قاسم ابو اختر فرانس پرس خبري اژانس ته وویل دی د یوې بوجۍ اوړو د ترلاسه کولو لپاره د مرستو یو مرکز ته ورغی، خو هلته له زرګونه نورو بېوزلو خلکو او د اسرایلي ځواکونو له ډزو سره مخامخ شو. نوموړی وایي اسرایلي ټانکونو پر خلکو له مخې ډزې کولې او نښهویشتونکو سرتیرو پر دوی داسې ډزې کولې لکه څوک چې په ځنګله کې د حیواناتو ښکار کوي. ابو اختر وایي چې د ده د سترګو پر وړاندې لسګونه کسان شهیدان شول. د خوړو نړیوال پروګرام پر ملکي وګړو ډزې غندلې دي او دا یې د نه منلو وړ کار بللی دی. فرانس پرس د راپور په دوام لیکي چې په غزه کې پر رسنیو د اسرایلو لخوا د لګیدلو محدودیتونو له وجې اژانس دا ادعاوې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د اسرایلو پوځ وایي چې د مرستو د ویش پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره پر ځینو تدابیرو کار روان دی او زیاتوي چې له تیرو پیښو څخه یې زده کړې کړي او په روانه جولای میاشت کې خپلو سرتیرو ته یو لړ نوې لارښوونې کړي دي. په غزا کې د حالت وروسته له هغه راغی چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر اسرایلو برید وکړ. 1219 کسانې چې اکثر ملکی وګړي ووژل او شاوخوا 2500 نورې یرغمل کړل. د دې حملې په ځواب کې اسرایلو په غزا کې پوځي عملیات پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي ویلي د اسرایلو په عملیاتو کې نږدې 950,000 کسان وژل شوي چې ډېره برخه یې ملکی وګړي وو.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
په سواد کې د سین په غاړه د تجاوزاتو پر ضد روان اپریشن تر هغه وروسته هدرول شوی چې د سیمې مشرانو یې سخت مخالفت وکړ. په دې لړ کې د سواد ضلعي انتظامی مشرانو سره جرګه هم کړې ده چې تفصیلي لسواته نیاز احمد خان راکوي.
سواد سیدو شریف کې د مقامی مشرانو او ضلعي انتظامی ترمنځ د تجاوزاتو اپریشن په اړه لوی جرګه شوې. د جون په 28مه صوبای حکومت له هغې وروسته د سیند په غاړو آباد په ضد اپریشن شروع کړ، کله چې 14 سیلانیان په سیند کې ډوب شول چې پکې 14 مړه ول. صوبای حکومت وایي چې په سیند کې د تجاوزاتو نشاندهي وړاندې نه شوې او تر دې دمه شپږ څلوېښت ودانۍ ړنګ کړي، 2500 زیاته کینال ځمکه د سیند خالی کړې. دغه رنګه د جولای په 14مه د روان اپریشن مقامي خلکو سخت مخالفت وکړو چې په عارضي توګه ودرولای شوې او په دغه مسلې جرګه رابللې. د جرګې غړی د سواد تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم رستا خبریالان ته وویل چې حکومت نه دغه غوښتنه کوي چې د اوبو او د خلکو د ځمکو برید جوړ کړي.
زمون موقف بالکل واضح دی چې د تجاوزاتو سره مرګري نه یو، تجاوز په خپلم نه کو بل څوک تجاوز ته نه پریږدي، خو د تجاوز تشریح دوه غلطه کوي. کم گن چې دغه جوړ په بای پاس کې اول دے دے تحقیق تفتیش وشي کدا درستی نو مزید پیش قدمه اجازت ولا مونږ ورکو او کدا غلط کار کړی نو مزید د پیش قدمه اجازت مونږ نه ورکو مونږ دا خبره کوو چې کدو سبا له تسلیم مونږ کړی چې په بای پاس کې زموږ سره غیر قانوني الیګل کارونه شوي دي او نور تبعیم وکي د دې ازاله به د څنګه لہذا ڈپٹی کمشنر ته پنني اجلاس کې د کمیټې تمام ممبران صاحبان زموږ سره ناشتي مونږ دا خبره کړی دا چې تر سو پورې اولنې د دې تحقیق تفتیش غلط یا ټیک نیخ کړه شوی مزید یو قدم دیم نه پریدم او نه د کمیټې ممبران دي
د کمیټې مشر حاجی زید خان وایي چې دوی ځلې انتظامی ته دستاویزات وړاندې کړل چې پکې حکومت مقامی خلکو ته د ودانو او د هوټلو جوړولو اجازه ورکړې خو بیا هم ځلې انتظامی دغه ودانی د تجاوزاتو په نوم رنګ کوي ځکه دوی یې مخالفت کوي
فیصله پدې وشو چې یو قانوني کمیټه به پدې کې اډاپ شي جوړا بشي او هغه قانوني کمیټې کې به تاسو هم کېنئ او دغه د ریونو ریکارډ افسران بومي او یو ایکسپرت بوم پای کې ناسي چې کوم خبره مونږ کو چې آیا زمونږ موقف صحیح دی او کوم خبره ڈی سی صاحب کوي چې دا صحیح ده نو د دې په پاره کې وضاحت وشي او د قانون مطابق په پای کې بیا مخکې اقدامات کېږي
مذاکراتی کمیټې کې د خاروالۍ میئر شاهد علي خان هم ګډون وکړو دی وایي چې دې وخت کې ګرمي ده سوات ته په ګڼ شمېر سره سیلانیان راځي دې ورځو کې داسې اپریشن د سیمې د سیلګرۍ لپاره تاواني دی
دا زموږ درې څلور میاشتې سیزن دی په دې کې کم از کم ټورست راځي او دا یو ښه میسج نه ځي د سوشل میډیا په ذریعه باندې مختلف چینلو په ذریعه باندې دا خو کېږي چې یاره دلته سوات کې دا نمونه حالات دي دلته ټوریزم ته خطره ده یا نور څه دغه هیڅ قسمه خبره نشتی الحمدلله ټول سټیک هولډرز په یو پیج باندې دي زمونږ ټول قوم خبره لاول ډیمانډز ده چې یاره دلته امن دلته روزګاری دلته ترقی او د روزګار لپاره لوکل ګورنمنت او مقامی حکومت او ټریډ فیډریشن هوټل اسوسییشن دا ټول په یو پیج دی او زمونږ ټول دغه یو مدعا ده چې یاره کم دلته خلک میلمانه راځي امون فیسیلیټیټ کو هغه له خو سہولت ورکو
مذاکراتی کمیټې ته ډیپټی کمشنر سواد سلیم جان ویل چې دوه ورځې کې د ضلع انتظامی ازمک او اهلکارو قانوني پوهانو سره کمیټې ناسته وکړي دی وایي چې په هر حال کې به د های کورټ په امر د تجاوزاتو په ضد اپریشن کوي او کومي ودانو چې د سیند اوبه نیولي هغه به ټولې ړنګ کوي د کې د نورو شپېتو نه زیاتو ځایونو نشاندهي شوې ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د مشال رادیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو
دا مشال رادیو ده د بر جنوبی وزیرستان سره روغ اوسیدونکو شکایت کوي چې د انټرنیټ سہولت تړل لوجي ستونزو سره مخامخ دي د سیمه ځینو اوسیدونکو مشال اړې ته ویل چې په موجوده وخت کې د انټرنیټ سہولت تړل لوجي کاروبارونه کارونه په ټپه ولاړ دي او زده کوونکي هم متاثر شوي دي بلخو له سیمه د کامی اسمبلی غړي ډاډ ورکړي چې دا ستونزه به ډیر زر هوار کړل شي نور تفصیل د اشتاک مسید په دې رپورت کې ورو
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا او کوډکۍ سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ سہولت بند کړای شوی دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی په دغه برعکس یې د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغا سیمه مشر شیرزاده ماسید ویایي
پر وزیرستان شه د تیر یو کول نه 3G 4G سیستم غیر فعال دی بند کړی دی حکومت نو دلته په وزیرستان شه ډېر مشکلات دي و خلک ته چې کوم ډی ایس ایل سیستم دی یا دغه کوم کیبل دی دا هم په غونډې علاقې شه که بوانا روډ دی که د ماچین روډ دی که کاړم روډ دی دغه تیر شوی دی خو د خلکې همیشه همیشه دا غوښتنه وه چې غونیشته ده که 3G 4G نه فعال کېږي ډی ایس ایل سیستم دا فعال کو او بیا یې چاګمالی تا و سام تا اوس څلور پنځه ورځې کېږي چې باروان تور اغزي ته ها ډی ایس ایل سیستم ملاو شو او راته وای فای کنکشن یې ورکه چالو دی او دلته چې کوم د وزیرستان ګیټ وی کوټکای سراروغا چې دغه ټی ګنجان آباد علاقې دی او ډېر زیات عوام دی په شه ډېر زیات خلک دی بدقسمتي دو چې تر وسا پورې کوټکی او سراروغا ته ها ډی ایس ایل سیستم ملاو دی هغه 3G 4G خودی غیر فعال هغه خو یې بند نو کوټکای سراروغا کوم داسې جرم کړای دی چې هغه ته دا نه ملاویږي. نو موږ دا غوښتنه کوي چې وسره روغه او کوټکي ته دا ډي ایس ایل سیستم په زر نظر غیر
د سره روغه سیمه یو بل اوسیدونکی عثمان ماسید ویایي چارواکي دا یې په کوټکۍ او سره روغه سیمه کښې د پی ټی سی ایل ډی ایس ایل انټرنیټ سهولت دا زر خلکې ته ور ورسوي. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان سره روغا او کوړکۍ سیمه اوسیدونکي د پی ټی سی ایل ډی ایس ایل انټرنیټ سہولت غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولی. هغوی په ځواب کښې وویل
انشاءاللہ
سویلی وزیرستان پر ضلع سره روغا او کوټکۍ سیمه اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې سیمې ته یې د پی ټی سی ایل ډی ایس ایل انټرنیټ سہولت ورسولې د پوره د زر بیړواندي ګامونه دا پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریڈیو تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال ریڈیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال ریڈیو ډاٹ کام، دا فیس بک، په ټویټر او چې اوس ایکس دا، د دین علاوه په یوټیوب او په انسټاګرام هم تاسو تازه ویډیوګانی او دا مطالب تاسو لوستلی شئ. یو بل رپورٹ په لور تاسو پام راګرځوم. د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې د صوبې په ټولو سرکاري سکولونو کې د لوبو لپاره کلاسونه لازمی ګرځولې دي. د تعلیم صوبایي محکمې په خبر پاڼه کې ویلي چې د زده کوونکو بدنی روغتیا ښه کول لپاره دا اړینه ده. پوهان وایي زده کړو سره سره لوبې هم ډیر ارزښت یا اهمیت لري. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورٹ کې.
دا تعلیم محکمې خبر پانه تر مخه اوس به لازمی وي چې هر یو سرکاري سکول کې به د نورو مضمونو تر څنګ د لوبو یا سپورټس یو کلاس هم لازمی وي. ادا به دا روزانه ټایم ټیبل برخه وي. شاروخ چې د والیبال د زنانو قومي لوبډلې برخه پاتې ده او اوس په یو شخصي کالج کې د سپورټس یا بیلابیلو لوبو انچارج ده. مشال لیډو ته وایي چې په شخصي سکولونو او کالجونو کې خو د زده کړو سره سره د لوبو او سیالیو ته هم ډېره پاملرنه کولی شي، خو سرکاري سکولونو کې په دې اړه ډېره پاملرنه نه کیږي. نو باید د شخصي سکولونو په شان سرکاری سکولونو کې هم دیتا خصوصی پاملرنه وکړي شي.
څنګه چې په پرایویټ ځایونو کې سپورټس ټیچرز وي، دا غي ماشومان او د پاره خپل کلاسز ارینج کیږي، اغي ته خو باقاعده ټریننګ ورکول کیږي. نو سپورټس چې دا زمونږ د پاره ډیر زیات ضروری دي. ایکسرسایزز وي پکې مختلف قسمه. سپورټس چې دا د ایجوکیشن یو حصہ ده. نو دا په هر یو سکول کې پکار دي چې هر سکول کې خپل سپورټس ټیچر وي چې ماشومان ته ټریننګ ورکړي او دا غوي فزیکل هغه چې دی ٹریننگ چې دی دا غوی کیږي. نو دې سره به غوی مینٹلی ریلیکسیشن هم غوی ته ملاویږي او ایجوکیشن سره سره به په سپورټس کې ماشومان چې دی نو هغه به مخې ته راغشي. او خاص کر د فیمیلز لپاره خو بیا دا ډیره ښه خبره ده، ځکه زموږ خیبر پختونخوا ماشومان داسې دي، ډیر ماشومان ما خپل کتلی دي چې ټیلنټ پکې شته، دوی ته کوم موقعه ورکړي شي او داسې یو پلیټ فارم ورته ورکړي شي. نو بس انشاءالله چې غریب هم مخې ته لاړ شي.
سرکاري سکولونو استادان په دې باب لا سوای خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو د استادانو سازمان مشر عزیز الله خان وای چې هغه خو په سرکاري سکولونو کې دلو میدانونه هم او موقع هم ورکول شي او د اعلامي ورستو کلاس لازمی ګرځول دا به د زده کوونکو راتلونکي لپاره یو غوره خبره وي
لوبه دا هو د تعلیم حصہ ده او په هر یو سکول کې تقریبا 80% سکولونو کې زمونږ ګراوندونه شته دي او په میډل په های سکول کې باقاعده پی ٹی پوسټ ته چاغه د اسمبلی په حوالہ باندې اسمبلی کوي د سهارې هغه ڈرل کوي ماشومان باندې هغه د سکاوټ په حوالہ باندې ایکټیویټیز کوي نو دا ټول خبره زمونږ د سرکاري سکولونو د کریکولم یو حصہ ده دا گیمونو شو پاره کې کرکټ هاکی باسکټ بال والی بال ټیبل ټینس او ټینس دا ټول تاسو وګورئ نو زمونږ چې څومره ټیلنٹ راځي انټرنیشنل یا نیشنل لیول باندې دا ټول د گورنمنٹ سکولونو چونکی وزي او دا یو صحت مند او یو د ماشوم د روغ صحت لپاره د بیمارو د روکتام لپاره د مخنیوي لپاره گیم چې دی دا ډېر ضروری دی
د تعلیم محکمې خبر پاڼه تر مخه په هفتوار بنیادونو به ټولو ماشومانو هلکانو او جنکو ته دغه د لوبو موقع ورکول کیږي او دغه سکولونو به څارنه هم کولی شي چې په دې پریکړه عمل درآمد باور کړي ځکه د دې په وینا د دې سره به ماشومانو د ښه صحت سره سره نور هم ډېرې ګټې ترلاسه شي او ذهني او جسماني توان به سیوا شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټوئیټر انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبر دی زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم
مشالې د تاسې غوږی په خیبر پښتونخوا کې په خپل خپلوانو کې د بدن لوجې جنیاتي ناروغي زیاتې شوې دي دا خبره د خیبر پښتونخوا بیلو بیلابیلو په هنتونو او کالجونو کې د یوې سیلن کې راخکار شوې ده په هغه سیلن کې له د نیم سو زیاتو کورنۍ غړو باندې تحقیق شوې ده په دې کې د خبره معلومه شوې چې نږدې خپلوانو سره د ودونو په نتیجه کې نایابه ناروغي رامنځته کیږي دا ناروغي څنګه دا څنګه خوريږي او د دې مخنیوي څنګه ممکن دي تفصیل یې د عظمت علی شاه په دې تفصیلي راپور کې ورو
په خیبر پختونخوا کې د نږدې خپلوانو ترمنځ د ودونو لامل نایابه جنټیکی ناروغي عامشي وي دي سړنه خای د 50% زیاته نږدې ودونه د موروسی ناروغو د خوریدو اصلي لامل دي د شمیرې د اسلامي کالج په هنتون او د سعودي عرب د طیبه په هنتون د جنیاتو او موروسی ناروغو مرکز په شمول د خیبر پختونخوا د بیلابیلو په هنتونونو زده کوونکو په خپل یو سرنیز راپور کې ویلي چې روان کال د اگست په میاشت کې خپور شوې دي راپور کې ویلي شوی چې یادې موروسی ناروغي چې په نور نړۍ کې نایاب بدل کیږي دلته ډېر عام شوې دي سرنیز راپور کې ویلي شوی چې په دې تحقیق کې د 202 پښتنو کورنو 1400 غړي وکتل شو چې پکې د پوستکي سترګو اوریدلو اصابو او هډوکو موروسی ناروغي شامل وي د دوی جینی یا ډی ان ای معلومول لپاره یو نوی او پرمختللی طریقہ هول اکسوم سیکوینسینګ استعمال شوی و سیړنه ښایي چې په یادو ناروغو کې 80% ناروغي د خپلوانو ترمنځ د ودونه مخې ته راغلي سیړنه کې ویل شوی چې دا نمونې د ټول پښتون نفوس بشپړ استازیتوب نه کوي خو بیا هم دا خبرداري ورکوي چې نایابه ناروغي دلته عامه شوې ده په خبر کې د موروسی بیمارو د مخنیوي په اړه کارکونکي ډاکټر کشمالا خان مشال ریډیو ته ویل چې خلکو کې د کورنۍ پلان جوړونه او نکان مخ کې د معاینه یا سکریننګ لپاره پوهاوی ډیر قانونونه جوړ شي او حکومت یې ملاتړ وکړي چراتون کې نسل لموروسی ناروغو خوندې پاتې شي
موروسی بیماریانه چې دی اغا یو دوانه دی ډېر لکه زیات دی اغه کې لکه د سکین بیماریانه هم دی د جلد ولا بیماریانه چې مور ته وي د اډوکی بیماریانه هم دی کوم خون پیدا کیږي ماشوم اغا هم دی دسترګو د نظر چې نه دی نه علاوه د سیکل سیل انیمیا ورته وي اغا هم دی داون سنډروم هم دی ټیلیسیمیا هم دا هیموفیلیا هم دا بلاشي بیماریانه دي اور دغه مین وجہ دادا چې کزن میریجز رجحان چې د پاکستان کې ډیر زیات دی. دا صرف ضروری نه ده چې کزن میریجز کیږي، دغه سه هم کې دیږي، خو زیات تر پوسیبلیټی د کزن میریجز دی وجہ دا. تلسیمیا میجر چې کوم دا اغا دا کزن میریجز دی وجہ زیاته پیلاویږي. اوس موږ سره مسله دا د تلسیمیا میجر، ځکه چې هغه ته ټرانسفیوژن پکار وی هر منتھ یا په منتھ کې دوا زلا یا درې یا سلور ډیپینډ کوي. هیموفیلیا هم جینیټک ډیزیز ده، هغه کې مسله دا ده چې بلډ کلاټینګ فیکٹرز چې کوم وی وینه جم کې دوه ولا چې کوم موږ سره پروټینز وی هغه نه په وینه کې یا ډیر کم وی او یا وینه بالکل ابسنٹ وی، نو هغه دی وجه دې څه کیږي بلیڈنگ کیږي. بلیڈنگ دسه ته کیږي چې یا د دا پوزی نه بلیڈنگ سٹارٹ شي یا په د جوائنټس کې دنه د جوړو نه چې دې کې دنه سٹارٹ شي یا په دماغو کې سٹارٹ شي اغه نه بیا دا غا مرګ هم کې دي شي.
روان کال د مارچ په سلورما پیښور های کورټ د موروسی ناروغو د مخنیوي په یو قضیه کې د بلدیاتو ادارې ته امر کړی چې نکاحنامه کې دي د موروسی ناروغو یو خانه شامل کړي. د فیصلې تر مخه د نکاح نړوان دی با هلک او جینې دواړه د موروسی ناروغو ټیسټونه کوي او د هغې سرټیفیکیټ با د نکاح نامې سره نکاح رجسٹر ته جمع کوي او که نکاح رجسٹر د سرټیفیکیټو نه علاوه نکاح رجسٹر کا نو پر ضد به کاروایی کوي چې 10,000 روپۍ جرمانه او د هغه لایسنس هم منسوخ کولی شي. د نوخار اکبرپوری بلدیاتی نمائنده تیمور کمال مشال ریډیو ته ویل چې د عدالت او د بلدیاتو ادارې په امر یې پخپل کلی کې د موروسی بیمارو په اړه عام اودس کې د پوهاوی د پاره غونډې کړي او نکاح رجسٹر یې هم د دې پابند کړي چې باید د نکاح نړوان دي د جینې او هلک ټیسټونه لازمی کوي
او د مو هم د غبی مودارې نه جوړیږي او مونږ کړي هم دي چې پخپل کلو کې پخپل چم گاون کې مونږ اویرنس کړي دي خلکو سره هم مونږ دغه خبرې کړي دي د کومې بيماریانه چې دي زیات تر پخپل کې پرشیدارو کې د ودون چې کومې جوړیږي نه دی والی سره هم مونږ خپل هلي ځلې کړي دي. خو دې نه علاوه صوبای حکومت ته هم دا پکار دي چې هغه په یونیورسيټیانو کې په کالجونو کې یا نور داسې چې کومې ادارې دي پاره کې دې حوالے سره اویرنس وکړي او په دې کې چې څومره خلک مونږ پویولې شو مونږ د خپل آواز رسولې شو نو دومره په دې بيماریانو کې کمې راځي.
په کال 2014 کې د پاکستان په سېنات کې په خاندانونو کې دننه د ودونو د قانون په اړه یو بل پېښ کړو چې پکې د وادنه مخ کې د ایډز تلسیمیا او د ویلې نه لګیدونکې نورې موروسی بیمارو په اړه ټیسټ کول لازمی وي، خو تر اوسه یاد بل د سینټ نه نه دی پاس شوی. خو د پنجاب صوبایي حکومت په کال 2015 کې د صوبایي اسمبلی نه یو بل پاس کړی چې تر مخه به هر زده کوونکي چې مکتب، کالج یا مدرسې ته داخله اخلي باید د تلسیمیا او نورو موروسی ناروغو ټیسټ وکړي. دا معلومات تر مخه د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د پنجاب نه علاوه تر اوسه د موروسی بیمارو په اړه کوم قانون نه دی پاس کړی. د پیښور اوسیدونکو علیم خان چې پښپګو کې 15 ماشومان د موروسی ناروغو ښکارو چې پکې 2 ماشومان یې په کومرې کې مړ شوي دي. دا نوموړي په وینا چې نږدې خپلوانو کې واده کړو خو د ناپوهۍ له امله د موروسی ناروغو نو خبر
شپګو کې دوه خدای چې ما ژمن چې هغه دوه درې ورځې ژوندۍ و بیا وفات شو. باقي زما د تلسیمیا چې کوم دی چې کوم ما ژمن مالک کیر اپ کړی دی ناغه درې ما ژمن او یو ما ژمن چې کوم دی د 30 کال عمر کې وفات شوی دی، یو د 30 کال عمر کې او بل ما ژمن چې کوم دی ناغه د 60 کال په عمر کې. موروسی مرض چې کوم دی دا کزن میریجز کې ډیر زیات دی او په کزن میریجز کې بیا چې کوم دی فرست کزن چې کوم دی هغه کې نو زما کور والا هم چې کوم دی نو زما د ترور لور ده د تلسیمیا د ماشوم چې کوم دی کې را ډیر ګران دی. الله پاک دې د حمزه فاونډیشن په شان ته ادارې آباد لري چې دا هغه د وجه چې کوم دی نو دا بيماري او د دې ماشومانو خصمانه ډیر اسانه ده. ګینه د څه ځان لکه کوم دی ځان لکه اوسړې منډه تړه کې نه غډېره ګرانه ده چې زموږ ملک د پښتو دی موږ دلته پښتانه نو بیا چې یو پوړو کوټوالی اکثر چې کوم دی نو میندو یا پلارانو دا یو فیصله کړي چې را زما دا لور د دا بزی چې کوم دی نو د تر ځویله ورکوم یا دغه شته د پرې خودو په کې سوال نه پیدا کیږي چې کله پته ولې چې دا دواړه تلسیمیا ماینر دي.
سینز راپور کې دا هم ویل شوی چې پښتانه د پاکستان په آبادی کې 10% شمیره لري چې زیاتره په خیبر پختونخوا کې میشتي او په محدود ټولنو کې جون کوي چې لامل یې زیاتره پښتانه د نږدې خپلوانو سره ودونه کوي او دا لامل یې جنټیکي ناروغي نسل په نسل انتقالیږي. په اسلامي کالج پوهنتون کې د جینیاتو استاد پروفیسر الیاس خان مشال ریډیو ته ویل چې د خاندان ترمنځ واده کولو اصلي وجه دا ده چې خلک یو بل پیژني او د جهیز او نورو خبرو حل هم په اسانه سره کیږي، بیا ځکه چې خلک خپل قبیله برادری او ذات مهم ګڼي نو د خپل منځ کې واده کول غوره بولي.
زمونږ پښتانه کم ملګری چې دي یا کم مشران چې دي هغه دا خوښي چې خاندان کم پراپرټي چې کم جایدادونه چې دا هغه د ځان سره یې سارولو دپاره خاندان کې دن نه ودونه کم رواج چې دی دا ډېر عام دی. د هغې نه علاوه ډېر خاندانونه داسې دي چې هغه نه غواړي چې نور خاندان خلک د دو په خاندان کې رادن نه شي. کزن میرج اسې هم په ټول پاکستان کې ښه کافي زیات دی، خو په پښتنو په پښتنو پرسنټیج چې دی هغه زیات دی، لږ هغه تقریبا 60-70% پوری پښتنو کې دي او په دې 60-70% کې بیا 80% کم بیماریاں چې کمی راځي، نوري هم بیماریاں راځي خو 80% کم بیماریاں چې راځي نه هغه جینیاتي بیماریاں او اسملیانو کې بلونه پاس شوی دي چې دا کم ټیسټونه چې دا بکیږي د نکاح مخ کې. اصل کې دې کې یو وضاحت کوم چې دا د ټولو جینیاتي بیماریاں د پاره نه ده، په کار خو د دې لپاره ټولو د پاره هغه ډیره ګرانه شي ځکه چې بیماریاں ډیره زیات دي او جینیات بیماریان چې دین هغه ډیر زیات دي او د هر یو بیماری د پاره ځان خپل خپل جینز او خپل خپل میوټیشن دي، نو هغه ټول یو کولو کې سکرین کولو کې ډیر زیات ټایم هم لګي او ډیر زیات خرچه په هم راځي. کریسپر یو ټیکنالوژي د چاغوس موجوده دور کې ډیر زیات عام شوې ده او پای کې د جینیات چې کم دی د جینیټکس دی یا د ډی ان ا چې کم دی د دې کې بدلون راولي، پای کې چې کم د بیماری والا میوټیشن دی هغه ختمیږي او نارمل کم میوټیشن چې دی هغه پکې اچولای کیږي. نو هغه ټیکنالوژي ته موږ کرسپر ټیکنالوژي وایو او د هغې په مدد سره اوس په تلسیمیا باندې کامیابی تجربې شوي دي او امید ده چې هغه به ډیر زر مارکیټ ته هم راشي چې خلک پوهه کړی شي چیرې د دې بیماریانو نه بچ کېده څنګه کېدی شي. او فرض کوم موږ بینګ یو داسې کمزورې قوم ډیولپینګ کنټری یو پاکستان چې زمونږ نور مسلې ډېرې زیاتې دي، نو لکه دا یو مسله چې دا موږ ته دونه غټه مسله نه ښکاري بدقسمتۍ سره.
په کال 2021 کې امریکن ټاریپیکل میډیسن اینڈ هایجین د یو څېړنې تر مخه هر کال له 200,000 زیات خلک د خرابې وینې د منتقلې له وجې په مختلفو ناروغو کې اخته شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا ز عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ. Thank you.
ساتھی موچ ظلم بے کتاب معشمان رابع سو بلدی وحشی عذاب معشمان تبر شل بی وطن بی حساب معشمان جنت ورتا دخپل وطن تسیوا جوڑو جنت ورتا دخپل وطن تسیوا جوڑو دگران پختونخوا دگران پختونخوا دگران پختونخوا دزل ٹوٹے بجوڑو ٹوٹے بجوڑو دگران پختونخوا دزل ٹوٹے بجوڑو ٹوٹے بجوڑو کلو پخارنو کی جرگی بجوڑو جرگی بجوڑو غم کڈ پشات للی تر توری ہدری وی چہر اورز اختر وی نوروز وی یوم میلی وی چخ پوتن مباغ وی او خلگ مپری خوگی وی نور نکی نو بس کلکی ارادی و جوڑو نور نکی نو بس کلکی ارادی و جوڑو دگران پختونخوا دگران پختونخوا دگران پختونخوا دزل ٹوٹے بجوڑو ٹوٹے بجوڑو دگران پختونخوا دزل ٹوٹے بجوڑو ٹوٹے بجوڑو کلو پخارنو کی جرگی بجوڑو جرگی بجوڑو
مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
جنانی